The Lobo Le Maidana.
That was definitely out.
هر اونی ل آزادی رادیو. لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوار تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
سلامونه درنخ د ازادي رادیو درنو ریدونکو ز بختيار ساحلم او د لوبله میدان او نيزه سپورتي خبرونه درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واوري پخوانی پاکستانی لوبغاړی یونس خان د چمپیونز ټرافي لپاره د افغان ملي لوبډلې سراکار ټاکل شوی دی. د انګلستان کرکټ بورډ ادارې د خپلو سیاستوالو په غبرګون کې ویلي دي چې لوبډله به یې له افغانستان سره سیالي کوي. د افغانستان فوټبال اتلانو لیګ سیالۍ پای ته ورسېدې او د ابو مسلم فرا لوبډلې وګټلې. د کرکټ بورډ اداره دویمه درجه ولایتي سیالۍ پیلوي. سویلي افریقا او استرالیا د ټیسټ اتلولو پیلوبې ته ځان رسولی دی او د سویلي افریقا شلوریز لیګ پیلېږي چې د راشد خان په ګډون پکې څو نور افغان لوبغاړي هم لوبیږي. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې په یو خبر کې ویلي دي چې د پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې پخوانی لوبډل مشر یونس خان د اتلانو جام یا چمپیونز ټرافي لپاره د افغان ملي لوبډلې د منټور په توګه په دنده ګمارلی دی. یونس خان چې د پاکستان په کرکټ کې مخکښ لوبغاړی، د شلوریز نړیوال جام ګټونکی لوبډل مشر او د توپوهنې په برخه کې د غوره تخنیکونو درلودونکی لوبغاړی شمیرل کیږي، تر دې وړاندې هم له افغان ملي لوبډلې سره د روزنې لنډمهالې دنده ترسره کړې ده. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به د راتلونکي فبروري میاشتې په 19 نیټه د پاکستان په کوربتوب د چمپیونز ټرافي په سیالیو کې ګډون وکړي چې د ګروپي پړاو درې سیالۍ یې د کراچۍ، لاهور په ښارونو کې د فبروري په 21، 28 او 29 نیټه ترسره کیږي. ښاغلی یونس خان د نړیوال کرکټ په ټیسټ او ورځنیو سیالیو کې د مخکښو توپوهونکو په قطار کې شمیرل کیږي چې په دواړو فارمټونو کې یې شاوخوا 20,000 منډې کړې دي. د افغانستان کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات د ښاغلي یونس خان د ټاکنې په تړاو ازادي راډیو ته داسې ویلي دي.
د افغانستان کرکټ بورډ د راتلونکي اتلانو جام لپاره چې په پاکستان کې د هغوی په قربتوب ترسره کیږي، د پاکستان پخوانی توپوهونکی یونس خان چې مخکې هم د افغان لوبډلې سره د لنډمهالي روزونکي تجربه لري هغه یې ګمارلی دی. نوموړی به د چمپیونز ټرافي د مخه په پاکستان کې د افغان لوبډلې تمریناتي کیمپ کې لوبډلې سره یوځای شي او دغه راز به د دغه سیالیو تر پای پورې د لوبډلې سره مل وي. نو یونس خان په توپوهنه کې کافي تجربه لري او د پاکستان کنډیشن سره ښه بلد دی، ځکه د هماغې هیواد لوبغاړی دی، په خپلو میدانونو ډیر ښه بلد دی، ډیرې لوبې کړي، په ټیسټ او یو ورځنیو سیالیو کې کافي تجربه لري او پیاوړی توپوهونکی تیر شوی دی. مونږ انشاءالله هیله لرو چې نوموړی به د افغان لوبډلې لپاره په چمپیونز ټرافي کې ډیر مؤثر ثابت شي، لکه څنګه چې مونږ په تیرو غټو ایونټونو کې لکه د 2023 کال نړیوال جام چې هغه کې هندوستان کې ترسره شو، هندي منټور مور ته ګمارلی او دغه راز په ویسټ انډیز کې شلوریز نړیوال جام لپاره مونږ ویسټ انډیز منټور ګمارلی. نو هیله ده چې دغه پاکستانی منټور به هم د افغان لوبډلې لپاره ډیر ګټور ثابت شي.
دا ویل ده چې د کرکټ نړیواله شورا د ټورنمنټونو په دوران کې اکثره ګډونوال هیوادونه د کوربه هیواد د لوبیز چاپیریال او ویشتن ځایونو څرنګوالي معلومولو په موخه د هغه ملک پخوانی مهم لوبغاړی د سلاکار یا منټور په توګه ګماري.
تیات اورانه
د بلال ملګری سره ناسم بس یو ورځ روانې پانه چې بل د سیګریټ باندې وای وه له سیګریټ انځه قره قره چرس ته خدمه شیشه ته خدمه
د ځان مې چې وړې کې مې کمزور مې هغه مسنه شو هله چې نشي ډیر زیب کړې
نه پوهیدم چې دا چرس اعتیاد امر دی.
اعتیاد مو لکورنۍ دوستانو ټولنې او ژوند نه بیلوي.
د انګلستان او ویلز کرکټ بورډ دغه هیواد د پارلمان غړو هغه غوښتنه رد کړه چې ویلي وو له افغان کرکټ ملي لوبډلې سره دی د اتلانو جام سیالي لغوه کړي. سکای نیوز د انګلستان د کرکټ بورډ د اجرایوي مشر په حواله راپور ورکړی دی چې په دې اړه د کرکټ نړیوالې شورا د ټولو غړو د ګډ دریز ملاتړ کوي، نه د یو اړخیز اقدام. د انګلستان د پارلمان 300 غړو د دغه هیواد کرکټ بورډ ته په یو استولي لیک کې ځکه دا غوښتنه کړې وه چې په ټکو یې په افغانستان کې ښځو ته د سپورټ حق نه ورکول کیږي او ګڼ نور محدودیتونه هم پر ښځو لګېدلی دي. نورحال د فیروزی عزیزی پر راپور کې اورو.
د انګلستان او ویلز کرکټ بورډ له افغان کرکټ ملي لوبډلې سره په اتلانو جام کې د لوبې د لغوه کولو په اړه د دغه هیواد د پارلمان د غړو غوښتنه رات او د افغان کرکټ پر ارزښت یې ټینګار کړی دی. انګلیسي رسنۍ سکای نیوز د انګلستان د کرکټ بورډ ای سی بی اجرایوي مشر ریچارډ ګولټ په حواله راپور ورکړی چې ویلي دي په دې اړه د کرکټ د نړیوالې شورا د ټولو غړو د ګډ دریځ ملاتړ کوي، نه د یو اړخیز اقدام. ښاغلي ګولټ سکای نیوز ته ویلي چې ای سی بی د هغو کسانو په اندېښنو پوهېږي چې په ټکو یې په دې باور دي چې د افغان نارینه کرکټ لوبډلې سره د لوبې لغوه کول کولی سي په غیر ارادي ډول د افغان ټولنې د انزوا او آزادۍ فشار لپاره د طالبانو د هڅو ملاتړ وکړي. نوموړي ویلي چې د کرکټ لوبې دا مهال د کډوالو په ګډون د ډیرایو افغانانو د هیلو او مثبتو سرچینو په توګه لوی ارزښت لري. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د دوشنبې په ورځ د انګلستان د پارلمان یو سلو شپېته غړو په یو لیک کې چې د دغه هیواد په پارلمان کې د کارګر ګوند استازی تونیا انتونیازی هم په خپله ایکس پاڼه خپور او د انګلستان او ویلز کرکټ بورډ ته استولای، راغلی چې د انګلستان کرکټ بورډ دی په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا ښځو او انجنونو ته د سپورت حق نه ورکولو او ګڼو نورو محدودیتونو د لګولو په غبرګون کې دی په راتلونکي فبروري میاشت کې په پاکستان کې د اتلانو جام سیالۍ لغوه کړي. په دې لیک کې راغلی چې دوی باید د جنسیتي تعبیض پر وړاندې ودرېږي او له ای سی بی یې غوښتي چې افغان میرمنو او انجنونو ته دا پیغام ورسوي چې د هغوی پر وړاندې دا ناوړه چلند زغمل یا له پامه نه غورځول کیږي. خو د دې بورډ اجرایوي رئیس ریچارډ ګولډ ویلي دا بورډ د ښځو او انجنونو پر وړاندې د طالبانو چلند غندي او دې ته په پام له افغانستان سره هیڅ یوه دوه اړخیزه لوبه نه ده پلان کړې. هغه ژمنه وکړه چې په دې اړه به د کرکټ د نړیوالې شورا آی سی سی لخوا د اقداماتو لپاره هڅه وکړي، ځکه د ده په خبره همغږي سوې هڅې به د یو اړخیز اقدام په پرتله ډېرې اغېزناکې وي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې ځینې پخواني غړي او افغان کرکټ مبصران د انګلستان د کرکټ بورډ له دې پرېکړې هرکلی کوي او ټینګار کوي چې سپورت دې له سیاسته لرې وساتل سي. د افغانستان د کرکټ پخواني لوبغاړي باطن شاه عبدالرحیم زی ازادي راډیو ته وویل چې په راتلونکي کې د افغان کرکټ اړوند دا شان دریځونو لپاره باید د افغانستان کرکټ بورډ واضح سپورتي ډیپلوماسي او میکانیزم جوړ کړي. کرکٹ پوز سمیع اللہ ہلال بیا آزادی ریڈیو تو وویل
انګلستان د حکومت دغه پریکړه د ستایلو ده چې دوی هېڅکله سیاست له سپورت سره یوځای نه کړ. دا به دوی وو چې اوسني حاکمانو سره تر ښځو پر وړاندې چې کله یو ډول نه پریکړه شوې ده، نه عادلانه پریکړه شوې ده. دغه افغان کرکټ ملي لوبغاړي دي چې دوی د دوی پر وړاندې باندې غږ پورته کړی، د دوی پر وړاندې د عدالت او د دې تر څنګ د انصاف غوښتنه کړې ده. ورته
د افغانستان د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات د انګلستان د کرکټ بورډ د څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د یادونې ده چې له دې وړاندې په 2022 کال کې آسترالیا هم په افغانستان کې د ښځو او بشري حقونو د خرابېدونکو وضعیت له امله د افغانستان پر وړاندې شل اوریزو لوبو لړۍ لغوه کړې وه. د طالبانو حکومت د افغان ښځو او نجونو د کار او تعلیم ترڅنګ ګڼ نور بندیزونه او محدودیتونه لګولي چې وخت نا وخت د نړیوالو غبرګونونو او اندېښنې راپاروي. ټاکل شوی چې افغانستان او انګلستان د فبروري میاشتې په 26 د پاکستان په لاهور ښار کې د اتلانو جام په ګروپي پړاو سیالیو کې سره لوبې وکړي. دا لومړی ځل دی چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د اتلانو جام چمپینز ټرافي کې لوبیږي.
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده.
افغانستان فوټبال د اتلانو لیگ د څلورم پړاو تلولي د ابو مسلم فراق کلب ګټلې ده. د افغانستان فوټبال فدراسیون د سه شنبې په ورځ د جنوري په 8 نیټه په خبر کې ویلي دي چې د ابو مسلم فراق لوبډلې د لوړو امتیازاتو ترلاسه کولو او زیاتو ګولونو وهلو پر اساس د اتلانو لیگ د څلورم پړاو تلولي ګټلې ده. د یاد لیگ په وروستۍ ورځ هم دوه لوبې وشوې چې په لومړۍ لوبه کې خراسان فاریاب 3-2 پر وړاندې عدالت فراق ته ماتې ورکړې او په وروستۍ لوبه کې بیا که څه هم اټک انرژي د استقلال کابل لوبډلې ته 6-0 پر وړاندې ماتې ورکړه خو د اتلولې مقام ته ونه رسیدل. د اټک انرژي لوبډله چې تیر کال یې اتلولې ګټلې وه سږ کال یې هم نمرې له ابو مسلم فرا سره مساوي وي، خو تر ابو مسلم فرا یې کم ګولونه وهلي وو چې له همدې امله یې دویم مقام ترلاسه کړ. د دې پړاو اتلې لوبډلې ابو مسلم فرا بیا د نمرو په جدول کې د 28 نمرو تر څنګ ټولټال 28 ګولونه هم وهلي وو. د کوربه هرات ولایت اړوند کلب سرخپوشان خوافي بیا په دې لیګ کې درېیم مقام ګټلی، خو د خدیم اف سي او عدالت فراه لوبډلو د کم امتیازاتو لرلو لامل لیگ څخه پاتې شول او د راتلونکو پړاو لپاره به د لارموندنې په سیالیو کې ګډون کوي. د لیگ د غوره ګول وهونکو جایزه د سرخپوشان خوافی لوبډلې لوبغاړي فرهاد علیزاده ګټلې ده چې 13 ګولونه یې وهلي وو. د افغانستان فوټبال اتلانو لیگ څلورم پړاو سیالۍ له تېرې یوې میاشتې راهیسې د هرات ولایت په کوربتوب د 12 لوبډلو ترمنځ روانې وي چې پرون د مسلمې لوبډلې په بری سره تمام شوې. د افغانستان کرکټ بورډ اداره په پلان کې لري چې سږ کال د دویمه درجه ولایتي سیالۍ بیا ترسره کړي. کرکټ بورډ ویلي دي چې د روان 2025 زیږدیز کال د جنوري میاشتې په 11 نیټه دغه سیالۍ پیلېږي او د همدې میاشتې 23 نیټې پورې د کندهار، خوست، ننګرهار او کونړ په لوبغالو کې به ترسره شي. د کرکټ بورډ په خبر کې راغلی دی چې دغه لوبې به 500 ورځې بڼه لري او د هیواد د بیلابیلو ولایتونو 40 لوبډلې پکې ګډون لري چې په 8 ګروپونو کې به هر لوبډله 4 لوبې ترسره کړي. همدارنګه هغه ولایتونه چې کرکټ پکې زیات د سکل ورته د ژوند په کچه هم یو بل لوبډله اضافه شوې ده چې د سپینغر، مسینک او بندیمیر زونونو پکې شامل دي چې سربیره پر دې له کارکردګۍ لرونکو لوبغاړو یو مشترکه لوبډله هم جوړه شوې ده. د کرکټ بورډ ادارې د کورنۍ کرکټ د مسؤل نظیم عبدالرحیمزی له قوله لیکلی دي هڅه یې دا ده چې کورنۍ کرکټ لا پیاوړی کړي او د دې تر څنګ یې ښه بېلګه دا ده چې دویمه درجه ولایتي سیالۍ په لومړي ځل د 40 لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي. د نوموړي په وینا د یادو سیالیو له 8 ګروپونو به یوه لوبډله راتلونکي لومړۍ درجه ولایتي سیالیو ته لاره ومومي چې د 8 لوبډلو سربیره به 4 لوبډلې نورې هم پکې اضافه کیږي چې د فرست کلاس او نور کارکردګۍ لرونکي لوبغاړي به هم برخوي. د یادو سیالیو د سلیکشن چارې میر مبارز ازغری ترسره کړی دي. نوموړي د دغه سیالیو د غوراوي د شرایطو په تړه ویلي دي:
سلیکشن چې ما مخکې ویل چې بایرول ده، دا ځل سلیکشن په سلور اساسو انتخاب شوې ده چې البته اول د انټر کلب ټاپ پرفارمرز ده، دغه نه را تیر شو یو ټیسټ ریزلټ د چچا په یو ټیسټ کې پاس شوې ده، کامیاب شوې ده. همداسې چې هغه لوبغاړي چې انډر 19 پروسس کې وو په پکتیا کې، هلته انډر 19 میچونه او د ټرایل میچونه وو، هلته ودون انټر کلب پاتې شوی وو، هغه لوبغاړ ته چانس ورکول شوې ده. او همچنان د 3D هغه کوم لوبغاړي چې سه کال په 2024 کال کې دوی 3D ته لاره پیدا کړو، بیا د 3D نه فرست کلاس ته لاره پیدا نه کوي، د پرفارمنس کموالی په دغه باندې، نو هغه لوبغاړي مستقیما په گریټو کې سلیکټ شوی دا. نو دغه مونږ په هر ولایت کې درې ټاپ آرډر لوبغاړي ورکړي، درې مډل آرډر دي، دوه وکټ کیپر ده چې یو ټاپ آرډر ده، یو مډل آرډر ده، همداسې دوه آل راؤنډر ده چې یو سپینینګ آل راؤنډر ده، یو فاسټ بالینګ آل راؤنډر ده، دوه پراپر سپینر ده چې یو ریس بالر ده، یو فنګر بالر ده، همچنان درې فاسټ بالران پکې ورکول شوي. دا ټوټل کېږي 15 لوبغاړي. دا لوبغاړي د دوی خپل د مقرر شوی رول په اساس سلیکشن شوی ده، او په دغه اساس باندې چې زه مطمئنم چې ان شاء الله دین آباد مخکې خودسه یو چینټر کلب کې یو اورونه کم وو، بل ټول ټاپ آرډر پلیران پرفارمنس پکې کول، ځکه اورونه کم وو 15 اوره او سه کال خوشبختانه 500 ورځې لوبه د انټر کلب په دغه کې. نو دلته د هر یو لوبغاړي رول مشخص ده، ځکه دین آباد مونږ چې سلیکشن کوو بایرول کوو، داسې نه کوو چې مثال 15 ټاپ آرډر پکې واچا، 4 وکټ کیپر پکې واچا. د هر یو لوبغاړي رول مشخص ده، دا مشخص د دوی په خپل خوخه ده، ځکه دوی خپل د انټر کلب نه مخکې په فورمونو کې امضا کړې او دوی په خپل رول مشخص کړی و چې زه مثال ټاپ آرډر یم، زه وکټ کیپر یم، زه آل راؤنډر یم. په دې اساس باندې دا ځل ټیمونه جوړ شوې ده چې ان شاء الله ډېر یو منظم ټیمونه یي، او هر لوبغاړی په پرفارمنس اساس باندې راغلی. او دام بیا درته وایم چې هیڅ لوبغاړی نه ده پاتې ده چې هغه پرفارمنس کړي ټول باندې. اوس فرض مثال درته وایم، دا موضوع لږ به واضح کړو ځکه ټول باید سره پوه شو په دې موضوع باندې. اوس په یو ولایت کې مثال لس ټاپ آرډر پلیران پرفارمنس کړی ده، مونږ هغه درې ټاپ آرډر چې په کار ده هغه مونږ اغستی ده. په یو ولایت کې لس آل راؤنډران پرفارمنس کړی ده، هغه که په فاست بالینګ بخش کې، که هغه په سپینینګ بخش کې. نو مونږ چې هغه یو په کار ده د فاست بالینګ په آل راؤنډرانو کې مونږ یو پک کړی ده، دغه باقی چې پاتې کیږي، یعنی هر څوک خپل رول سره په خپل ولایت کې مقابله کوي. په دې اساس ټیمونه جوړ شوې ده، کېدی شي بعض لوبغاړي په دې سر خلاص نشي چې هغه وای چې خو زما پرفارمنس ډیر زیات ده زول پکې نه راغلی هغه خپل رول وګوري چې دی په هغه فورم کې دی چې شي لیکلی ده
همدارنګه خاغلی میر مبارز ویلی دی چې سکالې د دویمه درجه ولایتي سیالیو لپاره لټول لوبغاړو د یو یو فټنس ټیسټ هم اخیسته چې دا د لوبغاړو د راتلونکي لپاره مهم ګڼل کیږي
تاسو ته بهتره معلوم ده چې تیر دوه کالو کې همداسې فیصله شوې که چیرته په داسې ولایتونو چې هلته مثال میدانونه نشته اکاډمیانې نشته یا خلک په کرکټ ډیر کم آشنایي لري نو هغه ولایتونو کې داسې وشو چې مثال یو ټیسټ واخیستل شو ډیر خلک پکې ناکام شو نو په دې اساس باندې فیصله همداسې وشو چې خیر د دوی سره به مراعت کوو چې تر څو دوی یو ټیسټ په سیستم باندې پوه شي دوی لږ آګاهي پیدا کړي د یو ټیسټ په اصول باندې نو هغوی سره مراعت وشو تیر دوه کال البته یادومه چې هغه کې کوم لوبغاړی چې تا پرفارمنس کړی و مثال که هغه په بالینګ بخش کې که هغه په بیټنګ بخش کې هغوی استثنا شو چې یو فیل کړی و هغوی ټول په ټیمونو کې راغلی تیر دوه کالو کې درته وایم سه کال چون مونږ هغه تجربه کو هغه لوبغاړی چې په اصول نه پوهېدو د یو ټس باندې هغه په سیستم نه پوهېدو هغوی ته مونږ وویل چې سه کال چې چا فیل کو هغه خدای وکړي چې لس زره رنز هم کړي هغه گنجایش نشته یعنی په دې څلوېښت ټیمونو کې یو داسې لوبغاړی نه ده راغلی ده چې هغه یو فیل کړي ټول پاس البته د ګریټو دپاره پنځه و معیار او د ګریډ ون دپاره چې بعضې لوبغاړي ګریډ ون یو ټیسټ هم ورکړه په دې جوریان کې شپاړس پنځه دی شپاړس اشاریه پنځه نو په دې څلوېښت ټیم کې یو فیل لوبغاړی پکې نشته چا چې پاس کړی ده پرفارمنس یې صحیح ده هغه په سل فیصده ټیم ته راغلی دا ځل یو بل نوښت هم شوی ده چې هغه دا دی چې مثال اوس مثال تاسو ته درکوم د بوز زون ده په دې بوز زون کې که چیرته د نیمروز لوبغاړی یو فیل کړي یا تا خبره چې مثال پنځه سپینران یې دا ټول فیل کړي نو دې نه دغه کوم هلمند دی مثال قنداري نور ولایت د دې په ریژن کې چې حسابیږي نو هغه نه سپینر ورته ورکول سوی ده یعنی داسې نه ده چې یو ریژن نه بل ریژن ته لوبغاړی ورکول سوی ده دا ځل دا یو ډیر ښه کار شو د کرکټ د رشد دپاره د کرکټ د تقویت دپاره یو بل اقدام افغانستان کرکټ بورډ واغستو چې هغه دا دی چې ټول په خپل ریژن کې ده یعنی هر لوبغاړی که چیرته فیلم کړي دغه می نو په خپل ریژن کې چې کوم ځای کم بودی په دوی ولایتونو کې هغه ځای نه پلیر ورته ورکول سوی ده خو د بل ریژن نه ورته نه ده ورکول سوی ده د دوی ټیم خپل ریژن کې پوره سوی ده دې کې شک نشته چې د تیر ګریډ ون نه په دې خوا هر لوبو ته پلین کنډیشن یا هغه د لوبیز شرایط ورته جوړیږي چې هغه هم د لا شفافیت دپاره او هم دغه حق اقدار ته ورکولو دپاره دا شرایط جوړیږي نو خوشبختانه په دې ګریټو کې هم د لوبیز شرایط جوړ شوی ده ترتیب شوی ده چې هر ټیم څلور میچ لري یعنی اته ګروپ دی چې په دې اته ګروپو کې هر ګروپ کې پنځه ټیمه لري په پنځه ټیمونو کې څلور میچ کوي هر یو بل سره میچونه کوي نو په دې اساس باندې پنځلس سکواډ د هر لوبغاړي ته کم از کم دوه میچه ورته موقع پیدا کیږي کوم کسان چې په سکواډ کې ده نو که کوم لوبغاړي پرفارمنس کوي کوم لوبغاړي چې پرفارمنس کوي هغه متواتر لوبیږي کوم لوبغاړي چې پرفارمنس نه کوي هغه حق چې دوه میچه د دوی د هغه ورکول کیږي هغې نه بعد دوی ته رست ورکول کیږي کوم نور لوبغاړي چې د هغوی ته چانس ورکول کیږي په دې ترتیب دا ځل هغه لوبغاړي ځکه نن سبا کرکټ ډیر موډرن ده کرکټ تیز ده نو په دلته یو بل دغه اضافه شوی ده چې دا د لوبغاړو دپاره هغه لوبغاړو دپاره چې دوی غواړي چې مثال آینده د ډومیسټک نور ایونټونه هم وکړي دوی چې پرفارمنس کوي یوازې د پرفارمنس موږ ته مطرح نه ده د پرفارمنس تر څنګ باندې دوی هغه کوم لوبیز شرایط هغه کوم اساس چې دوی ته ورکول کیږي په دغه اساس باندې دوی مثال باید خپل لوبه جاري وساتي اوس یو لوبغاړی که غواړي هغه ګریډ ون ته لاره پیدا کړي نو هغه کم از کم دې چې رنز کوي د رنز په څنګ باندې دوی باید خپل سټرایک ریټ هغه باید پنځه ویا نه پورته وساتي او په ګریډ ټو کې البته دا لوبیز شرایط ده یو بالر که غواړي ویکټ یې اخلي پرفارمنس یې ښه نو باید خپل اکانومي چې ده هغه باید شپږ نه پورته نه وي دا یو ډیر مهم ده چې اول ځل ده چې د افغانستان په داخلي لوبو کې خصوصا په ګریټو کې داسې یو لوبیز شرایط ورته جوړیږي چې دوی باید یو لوبغاړی چې په 15 یا سترایګریډ باندې لوبه ونکي نو چاغه خ پرفارمنس کې هغه پاتې کیږي پاس لیول ته نشي راتلی ځکه نن سبا کرکټ موډرن دا تیز ده نو باید موږ ډومیسټک باید په مغه معیار باندې آماده شي آماده سي بالر نو په پلینګ 11 کې په پلینګ 11 کې باید دوی 15 بالران پوره ولوبوي مثال په هر تیم کې ما مخ کې اډونه وکړي چې دوا آل راونډر دی پکې یو سپیننګ آل راونډر دی او فاست بالینګ آل راونډر کې چیرې ته دوی دوا آل راونډر لوبي په 11 کې باید درې پراپر بالران ولوبي چې دغه دی بالینګ کوټه باید دکې چې مخ کې خود سه وچ مثال پارتایمر راتو با تا ور وکړه نه ور وکړه نو دې د پاره لوبي شرایط جات شو ترسو هر لوبغاړي ته په خپل ځای په خپل پوزیشن په خپل رول ورته مسلمه حق ورکول سي
احتیاط و جون کی او دردناک لارا
مخکې و چې کوم څه زور راکړو هغه زور نه نشي وبکو
چارج نه ورسته اعصاب مې ملک خراب شو او سلام یې کم شو
ډاکټران څه وایي
سړی مواد استفاده کوي یعنی نشه کیږي ارتباط د محیط نه قطع کیږي
له احتیاط د ځان ژغورنې لپاره بوختیا پیدا کړئ مطالعه او ورزش وکړئ او نوې مهارتونه او کسبونه زده کړئ
کڅ هم د ټیسټ اتلولیو یا ټیسټ چمپیونشپ د لیگ پړاو سیالي لا هم نه دی بشپړې خو د پایلوبي دوه لوبډلې معلومې شوې استرالیا او سویلي افریقا دوه هغه لوبډلې دي چې دا ځل به د ټیسټ اتلولیو په پایلوبه کې لوبېږي استرالیا له هندستان سره د بارډر گواسکر په 15 ټیسټ سیالیو کې تر سخت مقابلو وروسته پایلوبې ته ځان رسولې ده یادې لوبډلې وکړه شول چې په یادې لوبلړې کې د هندستان لوبډلې ته درې د یو پر وړاندې ماتې ورکړي او په دې سره د نمرو په جدول کې د دویم مقام په ترلاسه کولو سره د ټیسټ اتلولیو پایلوبې ته رسیدلې دي سویلي افریقا بیا هغه لوبډله ده چې خپلې وروستۍ 15 ټیسټ سیالۍ وګټلې یادې لوبډلې په وروستیو دوو ټیسټ سیالیو کې د پاکستان په ماتولو سره د ټیسټ اتلولیو پایلوبې ته د لومړي ځل لپاره لار پیدا کړې ده سویلی افریقا ټولې 12 ټیسټ سیالۍ وکړې چې اته وګټلې درې وبللې یوې مساوي کړه او په دې سره د نمرو مجموعه سلو ته ورسېده خو د ګټې اوسط یې 9.5 ده استرالیا بیا په 12 سیالیو کې 11 ګټلې دي څلورې بایللې دي دوې مساوي کړې دي د نمرو مجموعه یو سل ډیرشته خو د لوبي د ګټلو اوسط یې 3.5 ده په دې ګروپ کې هندستان په دریم مقام نیوزیلند په څلورم سریلانکا په 5م انګلستان په 6م بنگلاديش په 8م پاکستان په 8م او ویست انډیز په 9م مقام کې ځای لري د ټیسټ اتلولیو پایلوبه به دا ځل هم په انګلستان کې ترسره شي خو دا ځل د ساوثهمپټن په ځای د لارډز لوبغاله د پایلوبې لپاره غوره شوی دی
ورزش مو له احتیاط لرې ساتي
اوس د سوداګریزو لیګونو خبرونه درته وړاندې کوو ټاکل شوې ده چې د جنوري په 8 نیټه د سویلي افریقا شلوریز سوداګریز لیګ پیل شي دغه لیګ له دې اړخه مهم دی چې راشد خان پکې دیوی لوبډلې لوبډل مشر دی او ځینې نور افغان لوبغاړي هم پکې لوبه کوي ټول سیالۍ په سویلي افریقا کې ترسره کیږي او ګډونوالې لوبډلې شپږ دي چې د هندستان غوره لیګ آی پی ایل د سوداګرو لوري اخستل شوې دي په دې لیګ کې سن رایزر ایسترن کیپ مای کیپ ټاون ډربن سوپر جاینټ پریټوریا کیپیټل پارال رویلز او جوبرګ سوپر کینګز لوبډلې ګډون لري راشد خان بیا یو وار بیا د مای کیپ ټاون د لوبډلې لوبډل مشر ټاکل شوی دی هغه به د روان لیگ سکال لومړنۍ سیالي هم کوي په یاد لیک کې د راشد خان ترڅنګ د مای کیپ ټاون په لوبډله کې عظمت الله عمرزی او صدیق الله اتل هم لوبه کوي صدیق الله اتل او عمرزی بیا د لومړي ځل لپاره په دې لیک کې اخیستل شوی دی خو بل افغان لوبغاړی رحمان الله ګربز به د پروټوریا کیپیټل په لوبډله کې برخه ولري د غران نور احمد بیا په سګنی پړاو کې له نوید الحق سره یو ځای د ډوربن سوپر جاینټس په لوبډله کې لوبيږي د ورده چې د سویل افریقا شلوریز لیگ به د فبرورۍ په 8 نیټه پای ته ورسیږي د سوداګریز لیګونو په دوام کې بل خبر د بیګ بیش د لیګ په تړاو دا ده چې د بیګ بیش په لیګ کې لوبیدونکي افغان لوبغاړي وقار سلام خیل د یاد لیګ سره خپل سفر بشپړ کړی دی. هغه چې د هوبرټ هارکنز په لوبډله کې لوبیده د جنوري په 8 نیټه یې سفر په یاد لیګ کې بشپړ شوی دی. هغه د موقت وخت لپاره د یو بل لوبغاړي د ځایناستې په توګه اخیستل شوی و چې په دې لوبو کې څو مهمې سیالۍ هم ترسره کړې دي. وقار سلام خیل ټولټال 15 سیالۍ ترسره کړې چې شپږ وکټې پکې واخیستې.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د امدې خبر په پېته رسیدو سره د دی ونیزي سپورتي خبرونه هم بشپړېږي. تر بیا مو په لاله سفر
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي رادیو څلیرویش ساته.
پیغلونا شان عظمت یو پختا د پیغلونا شان عظمت یو پختا د پیغلونا سوچي پکوسو کې خرسوي بنگړي سوچي پکوسو کې خرسوي بنگړي دا دنیا دې ټول شي بنگړي بنگړي ګرانا دا دنیا دې ټول شي بنگړي بنگړي شونچي دمینو مستوي بنگړي شونچي دمینو مستوي بنگړي دا دنیا دې ټول شي بنگړي بنگړي
د ازادي رادیو خبرونه دی ماخام ل شپګو دی سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي او دی سهار ل شپګو دی ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو نونس یویشت او پنځویشت مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته
د ازادي راډیو د ډیجیټل پانو درنو سرونکو سلامونه. زه سید شنوار یم او د اونۍ د سیاسي او ټولنیزو پیښو متفاوت تحلیل ته د ازادي ځانګړي ومه ورسته مو هرکلی کوم. نن خبرېږي چې ایران کې د تیرو دریو کلونو په پرتله شپږ چنده زیات افغانان اعدام شوي دي. د دې هم خبرېږي چې افغانستان او پاکستان لا هم د پولیو ویروس له رنځه خلاص نه دي او نړۍ کې اوله درجه زیانمن هیوادونه دي. افغانستان سره د انګلستان د کرکټ لوبې په اړه د لانجې له جزئیاتو هم خبرېږي. خو تر هر څه لومړی د اونۍ د سیاسي او لویو پیښو د سر ټکی د دوستۍ له وړاندیز سربیره هم پر طالبانو د مستر ترامپ راګرځېدل. عباس ستانکزي ویلو مستر ترامپ قاطع او زړور انسان دی، دوستي ورسره غواړو. ترامپ وایي پر طالبانو باید د میلیاردونو ډالرو کڅوړې بندې شي.
دا سړی که هر رقم سړی دی خو قاطع او با جرأت سړی دی. مستر ترامپ یو کال بعد اعلان وکړ چې موږ په طالبانو زور ونه رسېد او دا د جنگ لارې نه موږ نسو ماتولی. بنان مذاکرات ته راځو، بیا راغله مذاکرات شروع.
فکر کوم ترامپ امریکا طالبانو گزارونه کوي. طالبانو د پاره د ټرمپ دوره خورا مشکله دوره وی.
طالبانو په فشارونه ډیر شي همراستي به چې افغانستان سره کېدلې هغه پیسې چې افغانستان ته په دغه موده کې تللې دي داغو به کم شي یا به کاملا قطع شي.
اسلام آباد کې د افغان جنو په حق کې د اسلامي وادونو غونډه. د اسلامي همکارۍ سازمان ټول غړي اسلام آباد کې د جنو د زده کړو په حق او فرصتونو بحث کوي. شنون کې وايي په طالبانو به دا غونډه هم اثر ونه کړي.
پیاد کانفرنس کې افغان میرمنو نه ګډون طالبان ته په مستقیم ډول دغه پیغام رسوي چې نړیواله ټولنه هم د افغان نجونو د زده کړې په اړه جدي په افغانستان کې دومره جدي نه ده، ځکه چې افغان ښځې حتی په دې کانفرنس کې ګډون نه لري.
کوم یو اسلامي هیواد هم چې د اسلام سره په ټکر کې وي او د اسلام د احکاماتو نه سترګې پټوي، اسلامي نړۍ باید په هماغه وخت کې په دې باندې غږ وکړه او په هماغه وخت کې دغه ستونزه کوم مشکل چې وي هغه له منځه یوسي. او لکه افغانانې انجونې چې څومره د ستونزو مشکلاتو سره دغه درې څلور کاله مخکې نو اوس هم په دې کې ډیر ځنډ شوی دی او ډیر په ځنډ باندې دغه ناستې یا دغه غونډې شي. او آی سي د طرفه باید دوی ډیر په وخت او په موقع باندې د ښوونځیو دروازې د نجونو او د ښځو پر مخ خلاصې کړي.
او اروپا ته د تازه راغلي افغان ځوانانو د کرکټ مصروفیتونه. افغان ځوانانو اوس کرکټ هم د اروپا د لوبو کلتور ته په پوره زور او شور شامل کړ. خو د بی وطنۍ احساس لا هم خوري.
د کرکټ میچونه و نو مکتب رخصتیانی دلته د دوستان سره راغلی او د نور شهرو سره دلته مو ډیر سات تیر سو. تقریبا سلور میچ مو کړ لساوري ته بس نو دغه رخصتیانو ورېدې شپې د خپل کرکټ مینه دلې ماتو.
ډیر وخت بعد د مکتب رخصتیانې شوې او همدې مونږ هم ټیکټه واخیسته راغلو دلته. مونږ کونو خار نه راغلی وو فریشن خار ته. مونږ اته کسان مونږ اته د مخالف ټیم وو او دلته مونږ لوبو وکړو. ډیر خوند واغستو او مکتب رخصتیانو تفریح وو.
بیا هم سړي مشي ټاکل شوی چې سبا شنبه د جنوري په 11مه د اسلامي همکارۍ سازمان د اسلام آباد په کوربهتوب په مسلمانو ټولنو کې د نجونو د زده کړو ننګونو او فرصتونو د ارزونې لپاره غونډه جوړه کړي. اجنډا یې بشپړه نه ده افشا شوې خو پاکستاني رسنیو ویلي دا غونډه به په ځانګړي ډول په افغانستان کې د نجونو او ښځو په زده کړو د روان بندیز په اړه تمرکز او مهمې پرېکړې وکړي. دا دوه ورځنۍ غونډه چې د سعودي عربستان په ملاتړ د پاکستان په کوربهتوب جوړیږي تر دې دمه د اسلامي همکارۍ سازمان د دیرشو غړو هیوادونو خارجه وزیرانو پکې خپل ګډون تایید کړی دی. خو طالبانو نه دی لا ویلي چې غونډې ته ورځي کنه. بلخوا په پاکستان کې د دینی علومو ډاکټر رقیبل ایاس چې په 2013 کال کې د کابې د امام په مشرۍ د اسلامي سازمان په پلاوی کې افغانستان ته تللی و ترڅو طالبان د نجونو د ښوونځي او پوهنتونو پرانیستلو ته وهڅوي، وایي فکر نه کوي چې طالبان به د اسلامي هیوادونو غوښتنې ته مثبت ځواب ووایي.
د افغانستان لپاره ترې ډېر امیدواري ځکه نشته چې په 2013 کال په جده کې هم دغه کنفرانس ترسره کېده چې پاکستان پکې د افغانستان لپاره چې افغانستان د سولې لپاره پکې خیر رسېد برخه وانخیستله. نو اوس هم ترې ډېره تمه نه لرم ځکه څو ورځې وړاندې بیا مولانا فضل الرحمن وویلې چې په افغانستان کې د نجونو په مکتب باندې ډېر زیات بحث کول ځکه نه دي په کار چې په فلسطین کې ماشومان وژل کېږي. دا په دې معنی که چېرته یو څوک د یو چېرته ډېر زیات زیانمن وي نو هغه بل ځای کې د هم زیانمن شي. دا دا د دوی نظریه دغسې ده. د افغانستان لپاره ترې ډېر خیر نه وینم. اسلامي هیوادونو کنفرانس هم دومره مستقل نه دی چې هغوی دې یو فیصله وشي کولی او نړۍ دې بیا اسلامي هیوادونو تطبیق کړي. د تطبیق امکانات هم نشته. په 2013 کال کې په حرم شریف کې د افغانستان په اړه اعلامیه نشر شوه. اسلامي کنفرانس دغه اعلامیه واورېدله او هغه اعلامیه هېڅکله تطبیق نه شوه د افغانستان لپاره. بنا ډېره امیدواري ترې نه لرم خو هیله لرم چې دغه کنفرانس د افغانستان د نجونو د زده کړو لپاره بندې دروازې بیا خلاصې کړي او د دوی لپاره د کار د زمینې د برابرولو هغه کونډې چې په سړکونو کې خیرات غواړي بې سرنوشت او بې سرپرست دي د کار په نتیجه کې د کور لپاره یو مړې حلال ډوډۍ پیدا کړي.
طالبان د 2023 کال د اگست په نیمایي کې د واک له ترلاسه کولو وروسته نجونې له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو ته تګ او یو کال وروسته یې پوهنتونو ته تلو هم منع کړي. په پیل کې یې دغه محدودیتونه موقتي بللي وو خو درې کاله شوي دي چې نه یوازې دا بندیزونه په خپل حال پاتې دي بلکې نور هم پراخ شوي دي.
په دې کانفرنس کې پر طالبان باندې فشار راوړل سي ځکه چې طالبان د اسلامي هیوادونو ملاتړ ته هغه په سیاسي لحاظ او ځکه په اقتصادي لحاظ او سي دي اړتیا لري چې اسلامي هیوادونو دې ملاتړ وکړي. که چېرې د دې لار څخه پر دې باندې فشار راوړل سي شاید د دې په پالیسي کې اداکل تاثیرات ولري. او همداراز په یاد کانفرنس کې افغان میرمنو نه ګډون طالبان ته په مستقیم ډول دغه پیغام رسوي چې نړیواله ټولنه هم د افغان نجونو د زده کړې په اړه په افغانستان کې دومره جدي نه ده ځکه چې افغان ښځې حتی هلته په دې کانفرنس کې ګډون نه لري. او همداراز د ښځو د غږ د چوپتیا باعث بسي ښځې به خپل پیغام او خپل غږ په مستقیم ډول تر نړیوالو پورې ونه رسوي. په دا د دې باوجود په افغانستان کې د دې درې کالو راهیسې د اسلام د نوم څخه په استفاده باندې افغان نجونې د زده کړې څخه محرومې دي، د خپل حقوقو څخه محرومې دي. نو دا په مستقیم ډول دغه پیغام رسوي چې نړیوال هم د ښځو په اړه په افغانستان کې دومره جدي نه دي.
خو اوس هم دا د پاکستان سره، د طالبانو سره او د اسلامي نړۍ سره دا یو فرصت دی چې د افغانو نجونو او د میرمنو پر مخ د ښوونځیو او د تعلیمي ادارو دروازې خلاصې کړي او د خپل حقوقو څخه برخمن شي. کوم یو اسلامي هیواد هم چې د اسلام سره په ټکر کې وي او د اسلام د احکاماتو نه سترګې پټوي، اسلامي نړۍ باید په امغه وخت کې په دې باندې غږ وکړي او په امغه وخت کې د ستونزې کوم مشکل چې وي هغه لمنځه یوسي. او لکه افغانانی نجونې چې څومره د ستونزو مشکلاتو سره د غدري څلور کال مخته نو وس هم په دې کې ډیر ځن شوې دی او ډیر په ځن باندې د غناستي یا د غونډې شي. او آی سی د طرفه باید دو ډیر په وخت او په موکي باندې د خونځي او دروازې د نجونو او د خزو پر مخ خلاصې کړي وي. د غوس چې کوم د غربت او د مشکلاتو او د ستونزو سره مخته در په دیری په نور وطنونو کې او دا د څومره ظلم زیاتی سره او بربریت سره او آینده نسلونه د څومره ستونزو سره مخ شو. نو افغانستان هم یو اسلامي هیواد دی خو اسلامي هیواد کې چې د اسلام احکام نه پلي کوي نو په هغه باندې د اسلامي نړۍ د دند ده چې په هغه باندې غږ پورته کړي او هغه په عملي کړي.
او په داسې حال کې چې تیر ونی د طالبانو د خارجه وزارت سیاسي مرستیال عباس ستانکزي د امریکا نوی منتخب ولسمشر د مستر ټرمپ قاطع او زړور انسان په توګه یاد کړ او ورسره د دوستۍ غوښتنه وکړه. خو ټرمپ بیا له دغو څرګندونو سمدستي وروسته په طالبانو د امریکا د ډالري کڅوړو د بندولو ګواښ کړی. عباس ستانکزي چې تر دې څو ځل وړاندې هم خپلو ویناو کې امریکا دوستۍ او مرستو ته وربللې وه تازه یې د یوې مدرسې د فارغانو غونډه کې ویلي هیڅ دایمي دښمن وجود نه لري او دوی له امریکا سره دښمنۍ دروازې تړلې دي.
دا سړی که هر رقم سړی دی خو قاطع او با جرأته سړی دی. مستر ټرمپ یو کال بعد اعلان وکړ چې موږ په طالبانو زور ونه رسېد او دا د جنگ لارې نه موږ نه سو ماتولی. بنا مذاکرات ته راځو، بیا راغله مذاکرات شروع کړو. تر وخته چې مذاکرات کامیاب وسول اخیری فیصله باندې اوس زمونږه توقع امریکان هم داده چې کله دای یوه دوه هفته بعد دای قدرت راځي چې خپل پالیسی کې تغییر راولي. د بایدن پالیسی پریدي نوې پالیسی را مخته کی افغانستان له خوانه د اسلامي امارات له خوانه میدان ورته خلاص دی که دوی را دوستان کیږي موږ زه بالکل سره دوستی لاس ورکو. دښمن همیشه دښمن نه وي او دوست هم همیشه دوست نه وي. موږ پرون له شوروي سره جنګونه وکړل په میلیونونو انسانانو پکې تباه کړل خو نن موږ له روسیه سره ښه روابط لرو. همداسې له امریکا سره هم همداسې شل کالم جنګ وکړه خو نن غواړو چې له امریکا سره روابط ولرو خو په شرط د دې چې امریکا د دوحې موافقتنامې ته متحد واوسي.
خو د عباس ستنګزي په څرګندونو څو ورځې لا تیرې نه وي چې ډونالډ ټرمپ په خپله وینا کې طالبانو ته د بایډن ادارې لخوا د درنو وسلو په پرېښودلو او د پیسو په استولو نیوکه وکړه او زیاته کړه چې هغه میلیاردونه ډالر باید بند شي چې طالبانو ته د امریکا لخوا استول کیږي. دغو څرګندونو ته په ځواب طالبان لومړی وار د امریکا د هغو څلوېښت میلیونه ډالري کڅوړو په ورستولو منکر شول چې د افغانستان بانک له لارې به دوی په خپله اعلانولي. د طالبانو مرستیال ویان حمدالله فطرت په یوه اعلامیه کې ویلي امریکا دوی ته یوه روپۍ نه ده ورکړې خو د همدې اعلامیې بله برخه کې بیا په خپله ویلي دوی هم غواړي د امریکا دا ډول نقد مرستې دې بندې شي چې په خوشي لارو لګول کیږي. هغه ټکی چې د طالبانو له اعلامیې نه تر لږې شیبې ځنډ او ایډیټ وروسته وویستل شو خو د امریکا سپینې ماڼۍ هم د طالبانو غبرګون تایید کړی دی. سپینې ماڼۍ ویلي پیسې افغانستان ته ځي خو د طالبانو لاسته نه بلکې ولس ته یاستئ. ډونالډ ټرمپ چې لس ورځې وروسته به رسمن د واک چارې لاس کې واخلي تر اوسه د طالبانو د حکومت په اړه واضح دریځ نه دی اعلان کړی خو د هغه طالبانو ضد کابینې او د وزیرانو دریځونو ته په کتو یې داسې ښکاري چې نوموړی به پر طالبانو نه یوازې ده چې د نغدو پیسو کڅوړې بندې کړي بلکې ځینې نور فشارونه به هم پرې راوړي.
د ازادي رادیو له میلیونی فیسبوک پاڼې سره ملګري سي د افغانستان سیمې او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
د طالبانو سختې ورځې را روانې دي. رئیس جمهور ټرمپ څو ځله په خپل وینا کې ویلي چې ما بلا ملا برادر ته څو ځله دا څرګندونه کړې وه که چیرته یو امریکایي زخمی شي یا مړ شي ما ته ستا کور مروم دی ستا کور نه پرېږدم. دا په خپلو خبرو کې دا هم ویلي چې د پنځه اتیا بلیونه ډالر وسلې موږ طالبان ته پرېښې دي. طالبانو ته موږ داسې ځایونه پرېښې دي چې هغه موږ د خپل دفاع لپاره جوړ کړي وو چې د هغې د بګرام یادونه هم وکړه. زه به وایي دا ټول هر څه ویجاړوم دا وسلې به مولم او که وشولو بګرام ته به بیا ځم ځکه ما ورسره په هوکړه کې دا ویلي وو چې په درې زره عسکر به په بګرام کې پاتې کیږي. د بل طرف نه طالبان دا دعوه کوي چې نه موږ اشغال ختم کړی دی او موږ امریکا په ګونډو کړی ده. دواړه طرفونه په خپله خبره ګورو چې څومره ودرېږي. فکر کوم ټرمپ په امریکا په طالبانو گزارونه کوي. د طالبانو لپاره به د ټرمپ دوره خورا مشکله دوره وي. دوی د دغه دورې نه څرنګه ووځي دا به آینده وخت موږ ته وښایي.
دی حالت ته په کتو باندې ښکاری دسی چې راتلونکی د طالبانو لپاره ښه پیغامونه نه لري او په طالبانو به فشارونه ډیر شي. مرستې به چې افغانستان سره کېدلې هغه پیسې چې افغانستان ته په دغه موده کې تللې دي دا به کمې شي یا به کاملا قطع شي. د ملګرو ملتونو فعالیت په افغانستان کې کمرنګه کېدلی شي. د نورو بنسټونو نړیوال سازمانونه په افغانستان کې کار کوي او بودیجه یې تر ډیره پورې متحده ایالات تمویلوي. هغه په افغانستان کې فعالیتونه چې دی کمرنګه کېدلی شي د بودیجې د کموالي د وجې نه ځکه د ټرمپ تګلار عموما د نړیوالو سازمانونو ته د پیسو ورکولو خلاف ذهنیت لري. دی نه غواړي چې متحده ایالات د حتی د ناټو په شمول باندې د نړیوالو سازمانونو مسؤلیت واخلي او ډېرې پیسې د امریکا په غاړه باندې واخلي.
او د طالبان لخوا د بندستان له کتابه پر افغانانو د بندیزونو د لګولو په لړ کې تیره ونې د افغان وطن د بیساري عاشق ملنګ جان د شاعرۍ په کتاب او پاکستان مخالفو کتابونو بندیزونو وضع کولو پراخ غبرګونونه وپارول. ازادي رادیو ته د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت یو سرچینه د نوم نه خودلو په شرط تایید چې د کتابونو د ارزونې کمیټې د ملنګ جان د شاعرۍ کتاب چاغوت کړه ته ویل چې جانان مې یادوه له ملي ګټو سره په ټکر کې بلل او په پیروپلورې بندیز وضع شوی دی. دا سرچینه وایي دوی په ټول هیواد کې د اطلاعاتو او فرهنګ ریاستونو ته دنده سپارلې چې د خبرندویانو لخوا د چاپ شویو کتابونو محتوا ورزی لیستونه برابر کړي او هغه کتابونه په نخښه کړي چې د طالبانو په باور او مزاج برابر نه دي. د سرچینې په وینا تر اوسه شپږ زره عنوانه کتابونه د دوی لخوا ارزول شوي چې لویه فیصدي کتابونو باندې د دوی لخوا بندیز لګول شوی. ازادي رادیو ته رسیدلی لیستونه هم خېچې طالبانو د پاکستان د حکومت په ضد چاپ شوی اکثره کتابونه لکه پاکستان د غړنګ پر غاړه د افغانستان په خونړۍ تراژیدۍ کې د پاکستان رول لمسود ورسته د افغانستان د جګړو ریښې زما د دښمن هند پاکستان محور شرارت مرګونی غېک دوه مخه کرنل امام او نور کتابونه د افغانستان د ملي ګټو خلاف یات شي
کچیرته پردن په دغه برخه کې کمی اندیښنې موجود وي خو خبره ده چې یو شمیر اکادمیک شخصیتونه چې هغه په علمي ارزښتونو باندې هغه د تاریخ او د ادبیاتو یا په بیلابیلو برخو کې چې هغه د افغانستان د معنوي شتمنۍ یو برخه ده که دغه ډول کتابونو په حق له باندې یو اکادمیک پلاوي ته دنده وسپاري چې دا به ښیي چې هغه ډول کتابونه چې د افغانستان د خلکو دپاره د افغانستان د لیګټو پرناکی د موږ د ستر فرهنګي میراث یو ستر برخه ده هغه کتابو ته به زیان نه رسیږي نه باید مخدب شي او نه باید داسې یو کار وشي چې هغه پراتلونکي کې د افغانستان هغه علمی او تاریخي او فرهنګي د پرمختګ په لار کې خوندونه او زندونه رامېسته کی
په دې لیست کې د ډاکټر غنی کتابونه د ملت جوړونې په اړه کتابونه د ډاکټر نجیب د مبارزي اړوند کتابونه د سلفي عقایدو کتابونه یو شمېر ناولونه رومانونه او ان له جلال آباد چاپېدونکو مینه مجله هم د ملي ګټو خلاف بلل شوی او د چاپ تر څنګ خرڅلاو هم منع شوی دی په افغانستان کې د کتابونو خپرندویان دا لیست تاییدوي خو وایي د لومړی لیست دی چې ازادي راډیو ته رسېدلی د دوی په وینا بل لیست تر دې اوږد دی خبرندویان وایي طالبانو ورته ګواښ کړی که نوې ورکړل شوی لیست مرسنیز کړ نو ستاسې د هر خپرندوی او دوکان ټاپۍ د نوې لیست د هرې پاڼې په منځ وهل شوی چې تعقیب به مو د طالبانو امنیتي ادارو ته خورا اسانه وي د خبرندویانو په باور دوی مجبور دي چې اوس د هر کتاب د چاپ لپاره طالبانو نه اجازه واخلي او له همدې امله ډېره موده وشوه چې ګڼو خبرندویانو کتابونه هم نه دي چاپ کړي
اور هغه څه چې ورته پاکستان وای یا پنجاب وای دوی عملی کوي په دغه کتابونو کې ځکه کتاب داسې ورسره دي چې انسان ته ډېر زیات شعور ورکوي مګر هم دوی لګیا دي بندیزونه پرې لګوي د خپل تاریخ څخه ورکوي کتابونو کې تاریخ پروت وي یا حقیقت پروت وي دوی له منځه وړي نه غواړي چې دغه ولس د خپل حقیقت څخه خبر شي نه غواړي چې دغه ولس پوهه حاصله کړي نه غواړي چې دغه ولس پرمختګ وکړي طالب د افغان خاورې د ولس د پرمختګ دښمن دی
او پاکستان چې هر نوې ورځ افغانانو ته بهانې لټي په برمل کې بمباری ورسته یې تیرونه اسلام آباد او ګڼو سیمو کې نږدې زر تنه د مهاجرت کارتونو او ویزو لرونکو افغانان مېرمنې او حتی ماشومان نیولې دي افغان کډوال ازادي رادیو ته وایي پاکستانی ځواکونه د نیمې شپې په تیاره کې کورونو ته ورځي په خوب ویده افغانان له ګریوانونو نیسي او زندانونو ته وړي ګڼو کډوالو ازادي رادیو ته دا هم ویلي چې پاکستانی ځواکونه ترې زرګونه روپۍ هم اخلي او زندانونو ته هم وړي لمدی مله یو شمیر کډوال افغانان چې ویزی قانوني اسناد او د خارج کې سونه لري بیا هم د دوی په وینا د شپې له ویره جماعتونو کې پټیږي اسلام آباد کې د طالبانو سفارت هم تاییدوي چې پاکستان یو ورځ کې نږدې 800 قانوني اسناد لرونکي افغانان نیولي او ځورولي دي دغه نیونو ته په پام د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور چې ریچارډ بنټ هم خبرګون خوده او د پاکستان په ګډون د سیمې له هیوادونو یې غوښتي چې افغان کډوالو سره ښه چلند وکړي خغلی بنټ ویلی په پاکستان کې د افغان کډوالو نیول او شړلو اندیښمن کړی دی د پاکستان حکومت د 2023 کال په نومبر کې اعلان کړو چې غیر قانوني افغان کډوال لدی هیواد باسي لاغه وخت رئیس په زرهاو افغان کورنۍ چې په پاکستان کې کلون نه ژوند تیر کړو اړ شو چې خپل سرمایه حالت پریدي او افغانستان ته خالی لاس راستنی شي
د پاکستان د پولیس له خوا څخه افغان کډوالو ته زار او اذیت د دیني ول په زور شړل کېدل په زندان کې اچول دا واقعا د بشري حقوقو څخه په ښکاره ډول سرغړونه ده افغان کډوال په پاکستان کې په ډېر بد امنیتي رواني او اقتصادي وضعیت کې قرار لري د پاکستان پولیس کور په کور ګرځي تلاشي کوي هغه افغانان چې اسناد ولري او کې ونه لري د نارینه په ګډون ماشومان او مېرمنې هم د ځان سره بیا په زندان کې اچوي چې د دې د زندانو وضعیت هم ډېر زیات ناسمه دی چې دا د ډېر شمېر ماشومان او مېرمنو د روغتیايي حالات د زیانمن کېدو باعث شوی دی افغان کډوال چې په پاکستان کې دی په اسلام آباد کې دی هغوی هلته خپل د ژوند د لومړني امکاناتو د برابرولو لپاره لکه مثلا دوی په کور کې سودا یې په کار وي د بند ډاکټر پورې تګ ورته ضرورت وي یا هم داسې نور اړتیاوو د پوره کولو لپاره هم دوی د کور څخه د 10 ورځو راهیسې نه وځي ځکه چې دوی
واقعیت په یو ډیر بد حالات کې قرار لري او ډیر شمېر میرمنې او انجونې چې دلته یوازې وې هغوی خپل کورونه پرېښي دي او ډېرې لیرې سیمو ته تللې دي تر څو دوی وکولی شي هغه کال په یو امن ځای کې واوسي تر څو چې دغه وضعیت لږ سره راښه کېږي. هغه چې ویزا ولري هغه بیرته خوشي کېږي او هغوی چې ویزا ونه لري هغوی افغانستان ته استول کېږي او اکثریت یې د پیسو په بدل کې بیرته خوشي کېږي. دغه وضعیت واقعا د کډوال چې په پاکستان کې دي د هغوی ته په ژوند باندې ډېره زیاته منفي اغېزه کړې ده.
مخکې به چې هم کله داسې څه ستونزه مشکل پیدا شو نو د مرکز نه به په هغه باندې غږ وشو، یونیسیار به د دوی سره د دې د وخت په اساس باندې او په نړیوالو نړیوال قانون په بنیاد باندې د کډوالو د دوی سره خبرې وکړي، دغه ستونزه مشکل به بیا په دغسې باندې حل شو. اوس وخت کې هم که داسې څوک وي د پوښتنې څوک وي نو اوس به په کابل کې په پاکستان په سفارت باندې فشار راوړی وی، د سفیر سره به دا اصرار کړی وی، همداسې به وزارت خارجه په دې باندې غږ کړی وی. خو موږ افغانان هر وخت بدبخت یو او د بدبختیو سره مخ یو چې تر شا مو هیڅ دا اوس وخت کې پوښتنه نشي او نه د پوښتنې څوک شته دی. نړیوال هم په دې باندې باید د دوی دپاره غږ پورته کړه او د دوی دغه شتون د کډوالۍ هغه تګلاره دوی ته پلی شي په هغه ځای کې چې دی، چې کوم ځای کې دوی سره ظلم زیاتی دی او د ستونزو او مشکلاتو سره مخ دی.
او د تیریونه په موضوعاتو کې شننکو پر طالبانو نیوکه کړې چې پاکستان د خپلو استخباراتو سره تړلې او رسنۍ ولاري واخان کې د پوسټو د جوړولو اوازه غډه کړې، خو طالبان نشي کولای چې د یو عامه تبلیغاتي کمپاین لاري په دې اړه حقیقت واضح کړي او دا داوی دروغ ثابت کړي، بلکې خپل د دوی په وینا د ټولنیزو رسنیو تبلیغاتي دستګاهي د افغان فعالانو په سپکاوي مصرفه کړې ده. شنونکي وایي پاکستاني استخباراتي مبصرین په ټلویزیونو کې د خپلو پټو ادارو په اشاره له اوږد مهال راهیسې د واخان کوریډور د نیولو او تاجکستان سره د پاکستان د تجارتي لارو نښلولو اټکلونه وړاندوینې او مشورې ورکوي او غواړي له طالبانو نه په لوی لاس د واخان کوریډور په تړاو د افغان مالکیت حص واخلي. د واخان د نیولو موضوع په عامه ذهنیتونو کې عادي سازي کړي، خو په وینا یې طالبانو په دغه سیمه کې د افغانستان د حاکمیت د ساتنې اړوند هیڅ ښکاره اقدامات نه دي کړي. دوی نیوکه کوي چې طالبانو حتی له چین سره د واخان کوریډور د سړک په اړه هم تر اوسه مستند ویډیوي فلم یا راپور نه دی ورکړی. خو ازادي راډیو ته د طالبانو د ارګي وسرچینه وایي دوی اوازو پسې نه ګرځي او واخان ته یو وار د دوی دفاع وزیر تللی په داسې حال کې چې د طالبانو د ارګ په وینا تر اوسه هغه ځای ته د جمهوریت کوم وزیر هم نه و تللی.
بنان د واخان مسلې کې تر هغه ځایه چې زه په جریان کې یم او د پروژې د انجینرانو سره هم په اړیکه کې یم، هېڅ کله داسې یو شی پېښ شوی نه دی، هېڅ کله داسې یو شی شتون نه لري هلته. ټول شی په خپل واک دی، خپل اختیار دی، د ګاونډیان په مجموع کې او په ځانګړې توګه هغه ډله ټپله چې پرون په قدرت کې وو نن قدرت د لاسه ورکړی، یو ډول تبلیغات په لار اچولي سره چې خلک د حاکم نظام نم تورن کې فیصله زړه تورن کې او په زمن کې خپل د تبلیغاتي جګړې په لار کې داسې یو تبلیغات کې.
طالبان باید په ټول قوت وس دغه افاده کنټرول کړي، کریستیانی که حد ده که ګمان ده که هر څنګه دي، د واخان دفاع ته چمتو سي، باید غفلت ونه کړي. همدغه سي لکه ټول افغانستان چې اهمیت لري د واخان دفاع باندې خپل ټول قوت باید مصرف کړي. یو لږ ځای باید پرې نه کړي چې پاکستان دلته مخکې راشي. دا یو ډېره مهمه موضوع ده. که په دې کې غفلت وشه بیا به دا حد ګمان رښتیا وي چې دغه ډرامه د طالبانو په همکارۍ جوړه شوې ډرامه ده. طالبانو لپاره دا یو ستر امتحان دی چې آیا د دې وطن دفاع کوي او یا که په دغه ډرامه کې شریک دي.
ځینو رسنیو له مخې ښکاري چې هغه طالبانو داسې وښوده چې دغه جهې ته نښې معلومې کړې وي، دا د منګورانې کړې او داسې. خو زه فکر کوم کومه خبره خدا خو هغه تا یو ډیره ښه خبره ده چې عادي ذهن سازي لپاره دا شرایط داسې برابرۍ وګوري چې د افغانانو هغه عکس العمل څنګه دی، خپل زور وهي. ولې اصلا تر اوسه پورې داسې یو څه نه دي سوي چې د ډېرې اندېښنې وړ وي، ځکه چې اوس طالبان هم د دغې نقطې په اهمیت پوه سوي دي. او زه فکر نه کوم چې دغسې یو لوی خیانت ته هر څوک ګواک کې وي زړښ کې چې څوک د واخان په سر باندې معامله وکړي.
د د 3.5 کیلومتر په واټن اوګدا واخان در چې د بدخشان له اشکاشم نه پیلېږي. ځینو سیمو کې 14 کیلومتر او ځینو سیمو کې 14 کیلومتر پورې پلان والل لري. دا طلایي او قیمتي تړانګه د افغانستان په پای کې د چین له سینګیانګ سره شمال ته تاجکستان او جنوب ته د ډیورنډ پر کرخه خیبر پختونخوا او بیا د پاکستان ګلګت بلتستان سره نښلي. واخان چې د پامیر د غرو لمنو کې پروت دی هندوکش او قراقرم غریزي سلسلې پورې تړلی دی او د ورېښمو لار هم پکې پخوا تیره شوې وه. د افغانستان د احصایي ادارې د 2022 کال د راپور له مخې دغه دره کې 10,000 افغانان اوسیږي. د واخان خلک واخي یا پامیریان نومیږي او اسماعیلیان دي، ځینې پاکستانیان هم شته. اوسم د تیرونه د لاند خبرونه. تیرونه د ایران د بشري حقوقو یو غیر دولتي سازمان راپور ورکړ چې په 2023 کال کې د نورو کلونو په پرتله ایران کې تر ټولو زیات شمیر افغانان اعدام شوي دي. په ناروې کې دیرا د ایران د بشري حقوقو بنسټ وایي تیر کال ایران کې د اعدام شویو افغانانو شمیر 80 چې زیاتره یې د قتل، مخدره موادو، د کاروبار او نورو تورونو له کبله اعدام شوي. د دغه سازمان مشر محمود امیری ازادۍ راډیو سره خبرو کې ویلي تیر کال د 80 افغانانو اعدام د 2023 کال په پرتله 3 برابر او د 2022 کال په پرتله 15 چنده لوړ و. د بشري حقوقو مدافعانو او بنسټونو په ایران تور لګولې چې د افغانانو د قضیو د چیړلو بهیر یې عادلانه نه دی او بندیان په زیاتو مواردو کې مدافع وکیل نه لري. بلخوا همدا تیره اونۍ د طالبانو د ریاست الوزرا مرستیال مولوي کبیر د ایران سفیر سره لیدنه کې ټینګار وکړ چې نه پرېږدي ګاونډیانو سره اړیکې د نورو مسایلو له امله زیانمنې شي. مولوي کبیر همداراز کابل کې د تهران د سفیر هغه بلنه هم منلې چې نږدې راتلونکي کې ایران ته د سفر غوښتنه ترې کړي. او تیره اونۍ د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت اعلان وکړ چې د پوهنتون له استادانو د اسلامي زده کړو ازموینه اخلي، خو دغه ګام بیا د پوهنتون د استادانو غبرګون نه پارولې. وایي چې د طالبانو دا کار پوهندانو ته سپکاوی دی او په وینا یې د پوهنتون له پروفیسرانو څخه د ملایانو په لاس د اسلامي زده کړو د ازموینې هدف له پوهنتونو د دوی د حذفولو هڅه ده. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت له رسمي مکتوب سره سم چې رسنیو هم ترلاسه کړي دا ازموینه به په اسلامي مضامینو کې وي. د زده کړې مواد به د اسلامي تخصصاتو د ریاست لخوا چمتو کیږي او د ازموینو پایلې به د استادانو د علمي سوي د ارزولو او د طالبانو له منظور شوي علمي معیارونو سره د مطابقت لپاره وکارول شي. خو د پوهنتونو استادان ادا کوي چې طالبان غواړي په دې کار سره پوهنتونو ته د پروفیسرانو په ځای هغه طالب ملایان د استادانو په توګه راولي چې څه موده وړاندې پرې د نمایشي امتحان لاري د ماستري او دکتورا تر کچ سندونه وشل شول. خو د طالبانو لوړو زده کړو وزارت وایي د ازموینې د لوړو زده کړو په موسسو کې د استادانو د وړتیا او د ارزولو لپاره تر سره کی. او تیرونه د انګلستان کرکټ بورډ د خپل پارلمان د یو سل شپېته استازو هغه غوښتنه رد کړه چې په یو لیک کې له بورډ نه افغانستان سره د چمپیونز ټرافي د لوبو لغوه کولو غوښتنه کړې. خو په دې پریکړه باندې د فوزیا کوفي په نوم باندې افغان فعالې نیوکه کړې او بیرته د انګلستان کرکټ بورډ ته په یو لیک کې ویلي چې دغه پریکړه بیرته واخلي. د برټانیا پارلمان هم ویلو چې انګلنډۍ لوبډله دې افغان لوبډلې سره چمپیونز ټرافي کې خپله لوبه له دې عمل لغوه کړي چې طالبانو ته د نجونو پر زده کړو د بندیز موضوع کې زور ښکاره کړي. فوزیه کوفي ویلي د پارلمان دغه غوښتنه پر ځای ده. خو د انګلستان د کرکټ بورډ رئیس ویلي د نجونو پر زده کړو د طالبانو بندیز غندي، خو کرکټ د افغانانو لپاره د خوښۍ او هیلو یوه سرچینه ده او دا پریکړه د انګلستان کرکټ بورډ لپاره په یوازې ځان کوم اسانه کار نه دی، بلکې د ده په وینا د کرکټ شورا کې نور هیوادونه هم شته. د دې موضوع وروسته یو شمېر افغانانو یو اوږد لیک جوړ کړی او پراخ کمپاین یې وکړ ترڅو دا لیک د انګلستان د پارلمان تر څنګ ګڼو قانون جوړونکو او قانون پلي کوونکو بنسټونو ته ایمیل شي. په دې اوږد لیک کې له انګلستانه غوښتل شوی چې باید د افغانستان سیاسي مسایل د افغانانو د ملي ارزښتونو او خوښیو سره ګډ نه کړی شي. او د تیرې اونۍ اندېښمنونکې خبر بیا دا و چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي افغانستان او پاکستان یوازنی دوه هیوادونه دي چې لا هم پکې د ماشومانو ګزړن ویروس ختم شوی نه دی، بلکې دواړو هیوادونو کې تیر کال دوه نوي مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د سازمان د راپور له مخې تیر 2023 کال کې افغانستان نه د پولیو 25 مثبتې پیښې او له پاکستان ورسره 18 مثبتې پیښې ثبت شوې چې د 2023 کال په پرتله دا شمېره زیاته بدل شوې. د پولیو غنې پیښې خیبر پختونخوا او بلوچستان خو له ډیورنډ کرخې دی غاړه کندهار، هلمند، اروزګان او ختیځ افغانستان کې ثبتېږي. د روغتیا پوهانو په وینا پولیو د غوسیمو کې ځکه لانه دوره شوې چې په ډیورنډ کرخه د تګ راتګ له امله ماشومان اکثره له واکسینو پاتې شي یا هم ناسم مولایي باورونه په ګڼو سیمو کې د دغې ناروغۍ ضد واکسینو د مخنیوي سبب ګرځي. دا په داسې حال کې ده چې تیر کال تر اوږدې مودې پورې طالبانو هم افغانستان کې واکسین بند کړي وو او یوازې یو وارې د کال په وروستیو کې په دوه پړاوونو کې واکسینو ته اجازه ورکړه. او جالبه خبره به درته دا وکړم چې تیر کال که څه هم په افغانانو ګڼو بندیزونو کې تیر شو او ګڼو ځوانانو باندې په قاچاقي لارو تیر شو، خو په جرمني کې بیا یوه لویه ډله تازه راغلي ځوانان داسې هم و چې د نوي کال د مستو میلو پر ځای یې خپلې خوشحالۍ په کرکټ نمانځلې دي. نوي راغلو افغان ځوانانو د مهال د اروپا د لوبو فرهنګ ته کرکټ هم په پوره مستۍ ور شامل کړ او د ګڼو هیوادونو ملي لوبډلو کې اوس افغانان لوبېږي. په همدې سره د نن اومه ورځ عمران غاړم هره اونۍ د ازادي راډیو له پاڼو او څپو د پیښو متفاوت تحلیل لپاره ځانګړې اومه ورځ له سید شینواري سره مه هېروئ.
روغتیا د ژوند شتمني.
ما پرسنل ډاکټر صاحب نه ده دا شکر ناروغي شته دا اکثره دي.
زړه د انسان په وجود کې کفاوه مې جو خبرو کو نو هغه بادشاہ غړی دی.
زه جمعه دین امزای له پرانسین وصلم په 2013 نه را پدې خو زه دوا خورم ته وی ټول عمرې خور زه نه پیګم چې دا ولې
د انسانانو لژن سره په تړلو ناروغي او دا معلوماتي خبرونه هر یک شنبه د ماخام لوتر اتو بجو
او تکرار یې د دوشنبه په ورځ